بلجیم د پلازمېنې بروکسل د پرونی کانفرنس له وروستیو نتایجو مخبرو چې نړیوالو په دې کانفرنس کې د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د هغه مرسته ده چې د افغانستان حکومت دومره تمه نه لرله. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بروکسل کانفرنس د څلور راتلونکو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې په اعلان سره پای ته ورسېد. فرانسه هڅه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسودې لپاره ملاتړ راجلب کړي چې له امله به د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربند ټینګ شي. روسي چارواکي وایي دوه جنګي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روانې شوې څو په سیمه کې له نورو جنګي روسي بیړیو سره یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د بروکسل کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې په اعلان سره پای ته ورسېد. د اروپایي ټولنې د نړیوالې همغږۍ او پراختیا کمیشنر نیون ممیتسا د بروکسل کانفرنس په پای کې وویل دا یې وخت نه دی چې اوسمهال د افغانستان له خلکو سره مرستې او یا د هغوی لپاره پانګونې کمې شي. افغان ولسمشر اشرف غني وویل له دې ژمنې سره د نړیوالو لپاره د افغانستان اعتبار نور هم زیات شو. تمه ده چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره دا څه باندې 15 میلیارد ډالر مرسته به په بنسټیزو برخو کې ښې حکومتوالۍ او دغه راز بېلابېلو پروژو ولګول شي. په کندوز کې روغتونونه د جګړو له امله تړل شوي او د ټپیانو درملنه نه کیږي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکتر حامد عالم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز ښار کې یوازې 220 روغتون فعال و چې د افغان پوځیانو او طالبانو د سختې جګړې له امله وتړل شو. ښاغلی عالم له مرستندویو ټولنو وغوښتل چې ژر تر ژره د ټپیانو د درملنې په هدف بیړنۍ مرستې وکړي. په کندوز کې د عامې روغتیا او حوزوي روغتون د معلوماتو له مخې د جګړې له پیل راهیسې چې نن یې څلورمه ورځ ده څه باندې 200 ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره د 492 زرهي موټرو مرسته وکړه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال مرتضی رحیمی وویل چې د دغو مرستو 246 هموي موټر ملي پولیسو ته تسلیم شول. ښاغلی رحیمی د کورنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو پیغام کې د پاتې نورو موټرو په اړه وویل
222 هموي باقي مانده په قطعات خاص.
222 هموی موټر پاتې دي چې ډیر ژر به خاصو ځواکونو نظمي عامه پوځیانو سرحدي قطعاتو او نورو اړوندو زونونو ته توزیع شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې څه باندې 80,000 میله نوي امریکایي وسلې هم ملي پولیسو ته د هغوی د لاسنبالتیا په خاطر ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې ملي پولیسو ته د وسلو او وسایطو ورکړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د جوزجان یو چارواکی په دې ولایت کې له طالبانو سره د 25 محلي پولیسو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د پولیس په وروستیو درې ورځو کې په درز آب او قشتي په ولسوالیو کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. هغوی محلي پولیسو له طالبانو سره اړیکه ټینګه کړې وه او ورسره یو ځای شول. ښاغلی غفوري زیاته کړه چې په درز آب او قشتي په ولسوالیو کې یو شمېر پوستې هم طالبانو نیولې دي. فرانسه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسودې لپاره ملاتړ راجلب کړي چې له امله به د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربند ټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن د اکتوبر په 6مه د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مک ارو سره وګوري. د دغه لیدنې جزئیات نه دي شریک شوي، خو دا لیدنه به په داسې حال کې وشي چې د موسکو او لویدیځ ترمنځ لانجې وروسته له هغې زیاتې شوې چې روسیې د بشر الاسد رژیم د مخالفینو پر ضد د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د چهارشنبې په ورځ وویل هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربند ټینګښت او ملکیانو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوې مسودې په اړه د روسیې ملاتړ او لیوالتیا جلب کړي. د یو بل خبر لمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د متحدو ایالاتونو د روانې اونۍ له هغې پریکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کیری او لاورف په ټلیفون د سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. دغه وزارت وویل چې دغه خبرې له هغه چوکاټه بهر ترسره شوي چې 48 ساعته مخکې په محاصره شوي حلب ښار کې د روسیې د بمباری د دوام له امله رامنځته شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل هغه وضعیت ته په پام سره چې په حلب کې روان دی، دا به زموږ لپاره غیر مسؤولانه وي چې د بهرنیو چارو له وزیر سره ابتدایي تماس ونه لرو. روسی چارواکی وایي دوه جنگی بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روان شوې، څو په سیمه کې له نورو جنگی روسی بیړیو سره یو ځای شي. د روسیې د تور سمندرګي د چټکې پوځي قطعې یوه ویاند وویل چې دوه بویان ډوله جنگی بیړۍ د اکتوبر په 4 په کریمیا کې د سویستپول له پوځي اډې نه په سیمه کې د موسکو لخوا په پوځي ګزمې کې د ګډون په هدف ووتلې. دغه ویانده هم وویل چې دوی تمه کوي په کروز مزایلو سمبال دا جنگی بیړۍ به د اکتوبر په 5 ماښام مهال مدیترانې سمندرګي ته رسېدلې وي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې موسکو په سوریه کې د تارتوس پوځي اډې ته د S-300 ډوله هوا ضد مزایلو د لیږلو خبره تایید کړه. د روسیې لخوا دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې واشنګټن ویلي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د روسیې له لورې پیل شوې هڅې تحریموي. موسکو په دې تورن دی چې د رژیم د مخالفینو لخوا د حلب ښار د نیول شوو برخو پر سر یې بمباري زیاتې کړې او له دولتي ځواکونو سره یې مرسته کړې چې د هېواد دوهم ښار په نیولو بریالی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې منظوري تاریخي وبلله. اوباما یوه ورځ وروسته له هغې چې د اروپا پارلمان دا موافقه تصویب کړه وویل چې راتلونکی نسل به د دې موافقې منظوري زموږ د ځمکې په تاریخ کې د پرمختګ یوه نښه یادوي. ولسمشر اوباما دا ټینګار هم وکړ چې د موافقې ټولې منونکې ډلې باید د هغې د عملي کېدو لپاره لاس په کار شي او عملا هوا ته د مضره ګازونو د خپرېدو مخنیوی وکړي، او یوازې دا موافقه هم د نړۍ اقلیمي کړکیچ نه شي حل کولی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون په نیویارک کې وویل چې د اقلیم په اړه دا موافقه به د نومبر له 4 وروسته د اجرا وړ وي. د پاریس د اقلیم موافقه لیک د 2015 میلادي کال په ډسمبر کې 200 هیوادونو ته رسیدلی و چې د 170 هیوادونو لخوا لاسلیک شو، خو د لږ تر لږه 55 هیوادونو تایید ته ضرورت درلود څو د مضره ګازونو د خپرېدو مخه ونیسي. ازادي رادیو او ری خبرونه د غراز د ازادي رادیو په ویپانه کې هم لوستلی شي ک په ویپانه کې مو پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بروکسل په کانفرانس کې د افغانستان د حکومت د تمې خلاف نړیوالو د څلور راتلونکو کلونو لپاره له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه وکړه.
We have pledged together an impressive amount of $15.2 billion.
په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو ملاتړ هم وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
The Taliban and their allies cannot wait us out. That's an important message.
طالبانو هم په دې وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی. پر کندو سربیره چې ویل کېږي تر اوسه د ښار ختیځې برخ ځینې برخې په لاس کې دي، د اروزګان مرکز ترین کوټ هم محاصره کړی.
پورته ولایتي ادارې سره دا قدر توان نشته چې لارې خلاصې کړي، تصفیه وي او چانیز عملیات ترسره کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا ځل د تصوفي ادب او د موسیقي قوالی صنف تل شوی. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره نړیوال ټولنې مهمه غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې تر هغه زیاته مرسته وکړه چې افغان حکومت یې تمه لرله. تفصیل له بروکسل د ازادي راډیو د خبریال احمد شیبر په رپورټ کې.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 هیوادو او شاوخوا شپږ ویشت نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له ژمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیچا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه.
That today
خوشاله يم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې اعلانو. 15.2 میلیارډ ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له موګیرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل
This is a promise. Redeeming of this promise.
دا یو ژمنه ده چې د دې ژمنې پلي کول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کال وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډیر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د ښې راتلونکې باب پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان لپاره د بروکسل په کنفرانس کې وویل افغانستان د سولې او ثبات وړ دی او نړیواله ټولنه باید له 2020 میلادي کال وراخوا هم ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دې غونډې ته وویل چې طالبان به کله هم د زور له لارې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي، خو د سولې ښه لار په مخ کې لري. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
نړیواله ټولنه وایي چې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره د اوږدمهاله ملاتړ ژمنه کوي چې د دوی دا ملاتړ به د هیواد ته نوی راتلونکی ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د بروکسل په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو باثباته افغانستان لپاره د 2020 کال وراخوا هم د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
موږ باید د افغانستان او سیمې د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړو. افغانان د دې وړ دي چې له ځان سره نړیوال ملاتړ ولري، او دا ملاتړ د څو راتلونکو کلونو لپاره مهم دی.
دا په داسې حال کې د افغان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې تر اوږدو خبرو وروسته له حزب اسلامي سره د روغې جوړې هوکړه لاسلیک کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بروکسل په کانفرانس کې دا یوه لاسته راوړنه یاده کړه او ویل چې د افغانستان سیاست کله هم تخریبي نه دی، بلکې د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک د ډاره چونکو لپاره یو واضح پیغام دی. ښاغلی غنی په دې غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې د تروریزم د ختمولو لپاره د سیمه په هیوادونو تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده او طالبان کله هم نشي کولی چې د زور له لارې هدف ته ورسیږي.
د جګړې د ابرومندانه پای ته رسولو لپاره یو لارسته چې طالبان باید غوره کړي. دوی د جګړې په میدان کې هیڅکله نسی بریالي کېدای، بلکې یوازې له افغان حکومت سره د سولې او روغې جوړې له لارې کېدای شي چې دایمي ثبات ټینګ سي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره سي، او د طالبانو هدف هم دا دی.
هندوستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې د افغانستان سره په سیمه کې پراته، او جان کیری ورڅخه وغوښتل چې د افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې ملاتړ وي. خو توریزم سره د مبارزه په برخه کې د نړیوالو دیشمنو ته پکتو افغان کارپوان وای چې نړیواله ټولنه د یوازې د افغانستان سره په مرستو کفایت نه کوي، بلکې د توریزم په ملاتړ هیوادونه د هم خپل غږ یو کړی. دی وی نړیوال ټولنې ته هم دا پته شته چې کوم هیوادونه د تورزم ملاتړي دي او اوس د دې وخت راغلی چې دوی اوس نه یوازې په افغانستان کې د تورزم په وړاندې جدیت ښکاره کړي، بلکې باید د تورزم په ملاتړو په تیره بیا په پاکستان فشار راوړي او هغه مکلف کړي چې په افغانستان کې د سولې سره مرسته وکړي. د بروکسل غونډه د اویا څخه د ډیرو هیوادونو او د شلو څخه د ډیرو نړیوالو سازمانونو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په بلجیم کې جوړه شوه چې ګډون کوونکي د افغانستان د یوازې نه پاتې کېدو ژمنه وکړه. خو د چارو څېړونکو انتظار خادم هیله لري چې که نړیواله ټولنه د افغانستان سره په مرستو کې رښتینې پاتې کېږي، باید هغه هیوادونه چې افغانستان ته تورزم استوي په تور لیست کې شامل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بروکسل د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې وی موافقه ته چې کورنیو او نړیوالو د بشری حقوقو ډلو پامړه ولې هغه موافقه ده چې د افغانستان د حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی او په اساس هغه افغانان چې په اروپایي هیوادونو کې رد شوي دي بیرته افغانستان ته استول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه موافقه غیر قانوني بلل ده. د افغانستان حکومت ورمه ورځ له اروپایي اتحادیه سره د هغو افغان کډوالو په ستنولو کې د مرستې ژمنه کړې ده چې په اروپایي اتحادیه کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر نه دي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغرینی پرون هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغانستان پر حکومت فشار راوستی و څو د مالي مرستو د ترلاسه کولو لپاره دا موافقه لاسلیک کړي. نور جزئیات د فرشته جلازی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د حکومت او د اروپایي اتحادیې د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې یو شمېر افغانان به چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو په شرایطو نه دي برابر افغانستان ته واستول شي. د افغان چارواکو په وینا دا موافقه په بروکسل کې له افغانستان سره د همکارۍ په اړه له روان نړیوال کنفرانس سره ارتباط نه لري. په موافقه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر هم نه دی څرګند شوی چې له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي، خو مخکې په رپورټونو کې راغلي و چې اروپایي اتحادیه شای پر افغان حکومت فشار راولي چې د پراختیايي پروژو لپاره د مالی مرستو په بدل کې لږ تر لږه 80,000 افغان مهاجر ومني. د نوې موافقې پر اساس په افغانستان حکومت په یوه میاشت کې هر افغان مهاجر ته چې له اروپا استول کیږي د سفر جواز او نور ضروري اسناد ورکوي. د دې کسانو د سفر مالی لګښت اروپایي اتحادیه پر غاړه اخیستی دی. د موافقې دواړه لوري غواړي چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کې د دې پروازونو لپاره یو جلا ترمینل هم جوړ کړي. د رپورټونو پر اساس تیر کال لږ تر لږه 1,00,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی چې زیات وګړي په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي. د افغانستان نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او اروپایي اتحادیه د موافقې له امله شدید اندېښنه لري او دا موافقه غیر قانوني وبلله.
نگرانی شدید خودمو از توافقنامه‌ای که بین دولت افغانستان و اتحادیه اروپا به خاطر دیپورت کردن و یا خارج افغان ها از اروپا.
حوریه مصدق وایی د افی نړیوال سازمان په دې اړه چې د افغانستان حکومت او اروپایي اتحادیه موافقه کړي چې یو شمېر هغه افغان مهاجرین چې په شرایطو نه دي برابر په زور ستنوي شدید اندېښنه لري. موږ فکر کوو چې اروپایي اتحادیه غیر قانوني کار کړی دی. دا موافقه د بندو دروازو شاته شوې او حتی د اروپا پارلمان سره نه ده شریکه شوې. دا موافقه په یو ډول د افغانستان پر حکومت د یوې معاملې په توګه تحمیل شوې او اروپایي اتحادیه د دې موافقې په بدل کې د افغانستان له حکومت سره د خپلو مرستو دوام تایید کړی دی او د موافقې په نشتوالي کې شای اروپایي اتحادیه د مرستو ژمنه نه وای کړې. د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ډلو هم پر دې موافقه انتقادونه کړي دي. په جرمني کې د پرو اسایل په نوم د غیر قانوني مهاجرینو د حقونو د ملاتړ یوې ډلې ویلي چې افغانستان ته د دغو خلکو بیرته ستنول غیر مسؤلانه کار دی. د بشري مرستو ادارې وایي په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو سره د هغو افغانانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې له خپل هیواده تښتي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې نږدې 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه ثبت یو شای 1.5 میلیون نور له اسنادو پرته په دې هیواد کې ژوند کوي. اسلام آباد له ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې دا خلک هم بیرته افغانستان ته ستانه کړي. داسې ګڼل کیږي چې افغانانو ته د اسلام آباد وروستی ضرب الاجل شای نور تمدید نه سي. د پاکستان حکومت هلته میشتو افغانانو ته د راتلونکي کال د حمل تر میاشتې وخت ورکړی چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي.
ازادي رادیو او ری مخکې په کورنۍ خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز د عامه روغتیا رئیس ویلي دي چې په کندوز کې یوازنی فعال روغتون هم پرون د جګړو له امله وتړل شو. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه زید نقیز راپورونه ورکول کیږي. چارواکي وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات پیل شوي او ډېرې سیمې له طالبانو تصفیه شوي، خو له بلې خوا ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې وسله وال طالبان تر اوسه هم د ښار پر ځینو برخو کنټرول لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې اوس هم د دې ښار په ځینو برخو کې وسله وال طالبان موجود دي او له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د دې شورا یو غړي امرالدین ولي پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه امنیتي ځواکونه په دې نه دي توانېدلي چې وسله وال طالبان د ښار له منځه وباسي. تفصیل د سباون کاکړ پر رپورټ کې.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د دې ولایت په یو شمېر برخو کې وسله وال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دغه ولایت د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې وسله وال طالبان اوس هم دغه ولایت په دریمه حوزه نواب آباد، خواجه مشهد، چرخاب او ازادي جاده کې موجود دي.
په کوڅو او پسکوڅو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. جنگ د نوابات، خواجه مشهد، ازادي جاده، سیاست فاميلي د لومړي حوزې شاته او په دریمه حوزه کې روان ده.
وسله والو طالبانو د دوشنبه په ورځ پر کندوز ښار حمله وکړه او د ښار ځینې برخې ونیولې چې تر اوسه له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. تیر کال د میزان میاشتې څخه تر اوسه دا دوهم ځل دی چې وسله وال طالبان پر کندوز ښار حمله کوي. د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو ویلي و چې د تیرو درو ورځو په جګړه کې د 15 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه وژل شوي او د دولتي ارقام له مخې د سې شنبې تر ورځې پورې د وسله وال طالبانو د وژل شوو شمېره 10 تنه شول شوی و. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د تخار والی هم د یو شمېر تازه دم ځواکونو سره دغه ولایت ته د مرستې لپاره ورغلی و، خو د کندوز ولایت د محلي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول شوې. دغه موضوع ته په اشاره سره امیر الدین ولی وایي اوس مهال دغه ښار اوسیدونکو له خپل کورونو څخه د وتلو او له ښار څخه د تیښتې په حال کې دي.
د تخار والی غوښتل چې هغه امکانات چې په لاس کې لري راشي او له دوی سره مرسته وکړي، خو نه پوهېږم څه خبره د دې لامل شوه چې د راتګ مخه ونیول شوه. دوی درک او احساس نه لري او خپله ایماني وجیبه په ښه ډول نه ترسره کوي. له خلکو چار ورکه ده، ماشومان او ښځې لوڅې پښې منډې وهي او ورخطا دي.
په ورته وخت کې د کندوز د والی ویان سید محمد دانش په دغه ښار کې د امنیتي وزارت ډاډ ورکوي او وایي چې په دغه ښار کې هیڅ اندېښنه نه ده موجوده. نوموړي په دې اړه چې د دغه ولایت محلي چارواکو د تخار ولی ته ولي د کندوز په ښار کې د جنگ اجازه ورنکړه داسې ویل.
دا کندوز ده، د جنگ مسولیت د پوځیانو په غاړه ده او بشپړ رهبری شته. دلته هیڅ اندېښنه نشته. د تخار سیمه چې پاک شي ښه ده. دښمن د کابل تر بندره او خاکی کونی پورې په شا تمبول شوی ده. د جنگ شدت د خواجه مشهد، خان آباد بندر او چرخاب په سیمه کې وو چې له دې سیمو څخه په شا تمبول شوی دي. د مخالفینو په لسګونه مړي پر ځای پاتې دي.
لبلی خوازه به الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان یادوي، ازادي رادیو ته ویل چې وسلواله د ښار په بلاحصار د پولیسو په 15 او دریمه حوزه او د ملي امنیت په شاري ریاست کې موجود دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وسلوال طالبانو دغه اداره دوي او وایي چې د خوندو ښار 15 سلنه له وسلوال طالبان څخه پاک شوی دي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. د غرض په جنوب کې د اورزګان امنیتي وضعیت هم خراب دی. پولیس جرګه کې د اورزګان نیو استازي عبید الله بارګزی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د اورزګان مرکز ترین کوټ او د ولایت یو شمېر ورسولې د وسله والو طالبانو تر کلکه محاصرې لاندې دي. د اورزګان امنیتي وضعیت په اړه نور د شریف الله شرافت پر راپور کې اوري.
په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی وایي چې د پرله پسې عملیاتو وروسته اوس هم د مرکز ترنکوټ ښار د وسلوال طالبانو تر محاصرې لاندې دی. ښاغلی بارکزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په مرکز ترنکوټ وخت نه وخته په دولتي ادارو د سپکو او درنو وسلو حملې کوي. عبید الله بارکزی وایي د جګړې له امله ښار ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو موادو بیې لوړې شوي دي.
دا کدر توان نسته چې لارې خلاصې کړي تشفیهوي او چانیز عملیات ترسره کړي. مرکزي ادارې تر اوسه پورې داسې کومک چې هغه د ډاډ وړي د اطمینان وړي تر اوسه نه دي کړي.
ښاغلي بارکزی زیاتوي څه باندې یوه میاشت وړاندې وسلوال طالبانو له بېلابېلو خواو په مرکز ترینکوټ باندې وسلوالي حملې پیل کړې چې اوس هم افغان ځواکونه له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. اروزګان د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان پکښې فعاله سوي او وخت نا وخته په افغان ځواکونو حملې کوي، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان ته به اجازه ورنه کړي چې ښار ته ننوځي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د والي ویاند دوست محمد نایب دا مني چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر سیمې لا اوس هم د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې دي، خو ښاغلی نایب وایي د وسلوال طالبان د ځپلو لپاره عملیات روان دي او افغان ځواکونو په یو شمېر سیمو کې پرمختګ هم کړی دی.
دا خبره پر ځای ده چې لا هم د ترینکوټ اکثریت سیمې نه دي تصفیه شوي او حتی وسلوال مخالفین حضور لري. اما زه د یو شمېر سیمو نمونه یادوم چې سوله، سرچخلې، چغمګر، سفیدخار او دغه سیمې دي چې د وسلوالو مخالفینو د شتون څخه ډېرې برخې پاک شوي دي.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملکي کسان د تلفاتو د مخنیوي په هدف افغان ځواکونه تصفیوي عملیات په احتیاط پر مخ وړي. د افغانستان ولسي جرګه د اروزګان په وروستۍ نامنیوي اندېښنه ښکاره کوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د یاد ولایت امنیتي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو لوونه ترو
په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غواړي په هیواد کې د کاپی رایټ فرهنګ دود کړي. په دې مناسبت د وزارت د عدلیې وزارت او د رسنیو له بېلابېلو بنسټونو سره په ګډه پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل د کاپی رایټ نه مراعاتولو یو لړ ستونزې پېښې کړې او هڅه کوي چې په دې برخه کې د نافذو قوانینو په پلي کولو سره موجود ستونزې له منځه یوسي. نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو ترنامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپي کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسیږي د یو مؤلف نه پوښتنه نه کوي، دغه کتاب دویم ځل نشرې، هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي که دا دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کوي ته نشرې، که دا حقوق هغه ورکړي بیا سیده که نه مجبور دی هغه نشر، که هغه د پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، که د موسیقي پروډکشن دی، که نورې برخې دی، مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چې دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي.
د بشپړې پیاوړتیا وروسته دا قانون خپل پړاوونه وهي. دا قانون په 2 او 6 مادو کې تدوین شوی، دقت پکې شوی او یو مهم قانون دی.
د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دی. د خبرونه دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او اندغه راز ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په ونیس پروګرام کې د تصوفي ادب او موسیقی البته د قوالی سنت چرل شوی دی. قوس 8:30 بجې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بروکسل کانفرنس د څلور راتلونکو کلونو په مخ افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. دا هغه مرسته ده چې د افغانستان حکومت ای دومره تمه نه کوله. د کندوز د عامه روغتیا رئیس وایي په کندوز کې یوازنی فعال روغتون هم پرون د جګړو له امله وتړل شو او د ډیرو ټپیانو درملنه اوس ناممکنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره د 429 زرهي موټرو مرسته وکړه. د جوزجان یو چارواکی په دې ولایت کې له طالبانو سره د 15 محلي پولیسو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. دغه محلي پولیس په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. فرانسا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسودې ملاتړ لپاره ملاتړ راجلب کړي چې له امله به د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اور بنټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د متحدو ایالاتونو د روانې اونۍ له هغې پرېکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له موسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال لاوروف سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. روسي چارواکي وایي دوه جنگي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روان شوې څو په سیمه کې له نورو جنگي روسي بیړیو سره یو ځای شي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې منظوري تاریخي وبلله. ازادي رادیو اوري ک غوړې به هم د خبرونو په تفصیل سره ولولې. د ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوه نيزو پروګرامونو ته ورسیږي. یو نړیواله موضوع را خلو د روسیا او امریکا ترمنځ د کلکیش پاړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هغو ډیپلوماټانو ته چې تیر کال په سن پیټرزبورګ کې د یو کانفرنس په ترڅ کې ناتوانه شوي وو مخدره توکي نه ورکړل شوي، بلکې دوی په خپله یو څه تر اندازې زیات شراب څښلي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ادعاوې رد کړې. جزئیات یې د سهیلا حسرت نظیمي په رپورټ کې اوري.
مسکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه وروستي رپورټونه رد کړل چې ویلي وو دوه امریکایي ډیپلوماټانو ته چې تیر کال په روسیه کې یو کانفرنس ته تللي وو مخدر توکي ورکړل شوي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي دغه ډیپلوماټانو ته مخدر توکي نه وو ورکړل شوي، بلکې خپله یې یو څه تر اندازې زیات شراب څښلي وو. سرګی ریابکوف د سه شنبه په ورځ د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو اندېښنو په وړاندې وکړه چې یو رزمخ کې څرګندې کړې، او وی ویل چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماټانو ځورونه او مزاحمت زیات شوی دی. د ازادۍ راډیو رپورټ ورکړ چې دغه پیښه د تیر نومبر په میاشت کې په سن پیټرسبورګ کې د ملګرو ملتونو د فساد سره د مبارزې د کانفرنس په ترڅ کې شوې وه. یو له دغو دوو ډیپلوماټانو څخه روغتون ته ولېږدول شو. ویل کېږي چې دغه دوه تنه یو د امریکې د متحدو ایالتونو چارواکی او بل یو پخوانی چارواکی و چې د امریکې د متحدو ایالتونو په یوه پلاوي کې د سنت پیټرسبورګ په کانفرنس کې چې د نومبر له دوهمې نیټې نه تر شپږمې پورې جوړ شوی و ګډون کړی و. د امریکې د متحدو ایالاتونو یو چارواکی وویل دوی د څېړنو له مخې دې پایلې ته رسېدلي چې دغو دوو تنو ډیپلوماتانو ته چې یو یې نارینه او یو میرمن ده په احتمال سره د دوی د اوسېدو هوټل په بار کې مخدر توکي ورکړل شوي دي. یو له دغو دوو تنو نه چې ناتوانه شوی و یوه غربي ډوله کلینیک ته ولیږدول شو او د معایناتو په خاطر چې څه شی د ناروغۍ سبب شوي باید وینه ورڅخه اخیستل شوی او معاینه شوی وای چې ناببره برېښنا قطع شوه او کارکوونکو نه شوی کولی دا معاینات ترسره کړي. خو کله چې دغه کس له روسیې بهر یوړل شو نو د دې معایناتو لپاره ناوخته شوی و او کله چې د څېړنو لپاره د هغه هوټل د پرسونل د تقسیم اوقات پوښتنه وشوه نو د هوټل چارواکو وویل چې هغه موده څوک په هوټل کې نه و. په پای کې امریکایي چارواکو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل د روسي چارواکو ځواب دا و چې دوی له شواهدو پرته څه نشي کولی. ریابکوف د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې وروسته د امریکې پروټست رد کړ او ویلیکل چې د دوی څېړنو ښودلې چې د سانت پیټرسبورګ په هیڅ یو روغتون کې کوم امریکایی نه دی درمل شوی. ریابکوف ویلي و چې دغه دوو امریکایانو یوازې لږ څه ډېر څښلي وو. ریابکوف وویل چې د امریکې جاسوسي ادارې هڅه کوي روسي ډیپلوماتان د ځان لپاره استخدام کړي او یا یې جاسوسان کړي. په دې باب مسکو هم له کلونو رئیس شکایت کوي چې روسي اتباع له دریم هیواد څخه تښتول کیږي. د ده اشاره په وروستیو کلونو کې پیښو ته ده چې ویکتور بوت په نامه یو روسي په یوه امریکایي محکمه کې د وسلې د قاچاق په جرم محکوم شو او بل روسي بیړۍ چلوونکی کنستانتین یاریشینکو چې د مخدرو توکو د قاچاق په جرم تورن و دواړه په دریم هیواد کې نیول شوي او د امریکې متحدو ایالتونو ته تسلیم کړی شوي وو. مسکو په تیرو دوو کلونو کې هڅه وکړې چې دغه دوه کسان خوشې کړای شي. ښاغلی ریابکوف د سږ کال په پیل کې ویلي و چې کیدای شي دوی له هغو امریکایانو سره چې په روسیه کې بندیان دي تبادله شي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومان په اړه بحث کوو. د پروګرام ملما د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولی کار کول ته مجبور شي.
بلې ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنې اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي نو دلته ماشومان قربانی د دې کې چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او هلته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله، د ژبې د نه پوهېدو په له عمله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري، او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 1350 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهده او معلولین کورنۍ ته امتیاز هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي.
ډیره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلوم دار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کیږي، او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې عملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي، او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار پاړه سوال سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیل ولای، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولای چې پر ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې لپاره په دوکانونو کې کېدای شي چې شامل سي او زده کړې وکړي، لکه مستری توپ د دوکانونه، لکه ترکانی، لکه آهنگری، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولای سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا اتلس نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پرې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لابسای وانه
یا په دغه سواله
وبن لرو موږ د حکومت خیښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي
په ډیر تاسف باید وایم چې د موږ حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته دي چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دی جوړ سوي په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنې لاندې نیسي زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړي دي دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې ته پروسې لاندې ونیسي د دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کې مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون د غاښونو کریم او هغه د صحت لپاره مواد چې دي لکه د کالي مینځلو صابون د مخ مینځلو صابون شامپو دا شیان نه دي ورکړ سوی ډوډۍ بالکل هم د کیفیت نه هم د کمیت نه کم دی موږ د خپل نظارت د غنه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړی ده هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي کوم چې کورنۍ غړي مشران دي سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی خلزت یوس
قدر مون اوریدونکو دا وزمرده دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو ومنئ نن د موسیقي لای و داسې خوږ او درون سینف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي
مخنه جوړ کا را کوس شدا اسمان د سیارو او ستارونه یو داغ را لپزړه کې د سپوږمې د مخنه جوړ کا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ سنف قوالی نومي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې پاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړئ.
د سویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه وروسته بیا یو شمېر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یوې نری او تیز وي او بلې دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینې التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکي له ځان سره د وی روحاني سپیشل کیفیت روخانه لور توړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیشلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بی حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل سي د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وای. د دې موسیقي نه هدف ته سي په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسروی بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکه په موسیقي په هیدو موسیقي غغون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. لدی غلارنه د افغانستان لامیر خسرو لبلخي لدی زین سکله بیا ولاړل هندستان ته په یمال ته قوالی موسیقي په سرواج سول او قوالی موسیقي همال ته رواج اومنل.
قوالی جوړخت څه ډول ده؟ څه ډول لستل کیږي؟ جوړخت څه ده؟ دغه برخه کې څه لړ معلومات
ورکړي؟ قوالی د جوړښت لمخې داس سندرو ته ورتواله لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغه سندرو ته ورتواله لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سندبندی لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تانوهلو زمينه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره خو میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویش چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنت او لایټ غزل سیدا ډول غزل سیدی د کلاسیک غزل سره لیگ ور پارک لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي. په لایټ غزل کې دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی سي دا د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاګرد نه پښتنه وکړه چې د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالی پاک له پښتنه وکړه چې قوالی څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقی کته په ژبه هم و نه پوهیږي نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته د کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتې هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځکار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې، او همدار په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دریجه په دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي، یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ارحیم غفاري دی. همدارز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپاره سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي:
قوالی عارف هم خوانیم،
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دوسره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن کی پیژور
مینوالو په دې هله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقي د دغه دروند او خوږ سنفویون کې زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیات شي. په همدې هله یو نننې خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو تلیفونه راستول پتی مودادی په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 1421، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.